سلامونه اجمل اندې مو دا زادي رادیو په دې ما خمنې خبري مجلې کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د کابل ویدیس کې دوه خبرګو چاودنو لکتر لګو کسان وژل دي.
په دوه جداګانه تروريستي په خو کې وطن ملکی وګړي شهیدان شوي.
او په خوا د کرونا وایرس ترې مصفي د کابل او نورو ولایتونو پر روغتونونو فشار زیات کړ.
څومره چې ارقام جوړيږي موومره د وخیمو ناروغانو فیصدی هم لوړیږي او سره وزمونکو روغتیایي مرکز باندې ناروغانو لوړی دربار هم دی.
په هلمند کې د جګړې د لومړی کرښې کروندګر بیړه کوي چې د غنمو فصل راټول کړي څو د جګړې د اور خوراک
شي. کوشش کوي چې د خپل غله راټول کړي د ګرد کال خواري ده چې د شنې شو مرمۍ پښتون شلي ترمندان وسوځي.
افغان چارواکي وایي دوی د کابل هوایي ډګر د امنیت مسؤلیت خپل پر غاړه اخلي. د ملي امنیت شورا دا خبره وروسته لاغ کوي چې ترکیز واکونه ته د دې هوایي ډګر د امنیت د سپارلو پاړه رپورټونه خپر کړل. پر دې سربیره به یو شمېر نور رپورټونه مولرو خو فایل صالح محمد صالح له خبرونو کوي.
په کابل کې چاودنو ملکیانو ته مرګ جوړه اړولې. په غور او بادغیس کې د جګړو اورا پرونه ورکول سوي. سعودي عربستان یوازې خپل واکسین سوي وګړو ته د حج په مراسمو کې د ګډون اجازه ورکوي. د کابل په شپږمه او دیارلسمه ناحیو کې د سورلی پر موټرو چاودنې سوي دي. د کابل د امنیه قمندانۍ یو ویان فردوس فرامرز رسنوی ته ویلي په دغو چاودنو کې لږ تر لږه و کسان وژل سوي.
متاسفانه در نتیجې
له بده مرغه د دغو پیښو په پایله کې زموږ و هیوادوال شهیدان او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. د کابل امنیتي ډله د دواړو پیښو په څېړنه بوخته ده. له بده مرغه دواړو پیښو قربانیان ملکی وګړي دي.
یوه چاودنه په مهتاب قلعه او بله محمد علي جناح روغتون ته څېرمه سوې ده. تر اوسه د دغو چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی. بلخوا د کابل امنیه قمانداني وایي چې تېره شپه د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ پنځه غړي چې له واده راستنېدل تر تښتول کېدو وروسته وژل سوي دي. د کابل امنیه قمانداني دا د وسلولو طالبانو کار بللی خو طالبانو د دې پېښې په اړه څه نه دي ویلي. په غور ولایت کې یو سرچینه تاییدوي چې تولک ولسوالۍ نن غرمه د وسلولو طالبانو لخوا نیول سوې ده. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له شولو ډډه کوي وایي چې امنیتي ځواکونه د تولک د ولسوالۍ او امنیه قمانداني له ودانیو وتلي دي. خو د غور والي عبدالظاهر فیزاده وایي چې په دې ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه له طالبانو سره په جګړه بوخت دي.
جګړه لا هم روانه ده. د سالنګ په نوم یو پوسټه په مقاومت بوخته ده. د ولسوالۍ د لیوالو قمندان سره د سهار تر لاسو بجو په تماس کې وم. د طالبانو له لاسو تر ډیر سپورې کسان وژل شوي. زموږ د شهیدانو شمیر هم لاسو ته رسیږي.
تر دې مخکې د تولک ولسوال سلیمان یوسفی ازادي راډیو ته ویلي و چې طالبانو نونس امنیتی سرتیری وژلی او د ولسوالۍ بازار یې تیر شپه نیولی دی. په بل خبر کې د ننګرهار په بیسود ولسوالۍ کې نن سهار د یوې کښتۍ د نسکورېدو په پیښه کې د یو کس مړی ترلاسه سوی، یو ماشوم ژغورل سوی او اته کسان تری تم دي. بلخوا د بادغیس والی وی د مقر ولسوالۍ په سنگ آتش سیمه کې د امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې ترلاسه زیات وسلوال طالبان وژل سوي او څلور تنه نور ټپیان سوي دي. حسام الدین شمس ازادي راډیو ته ویل په سیمه کې له تېرې شپې جګړه روانه ده او له نن سهار د ملي اردو له یو کم سره اړیکې پرې سوي دي. بلخوا یوې سرچینې د نوم نشولو په شرط ویلي چې شاوخوا 200 سرتیري له کومې نشتې پرته طالبانو ته تسلیم سوي دي. د طالبانو یو ویان قری یوسف احمدي ادعا کړې چې پلسګونو سرتیري له وسلو او مهماتو سره یو ځای دوی ته راغوښتي دي. د دې خبرې نور سرچینو نه دی تایید کړی. د چین حکومت له افغانستان سره د 1500 طبي وسایلو مرسته وکړه. په چین کې د افغانستان سفیر احمد جاوید قایم ازادي راډیو ته وویل ډیری دغه وسایل په اوسنیو شرایطو کې چې کورونا اوبه اوج ته رسېدلې د عاجلو خدماتو لپاره پکارېږي.
پدې کې وینټیلاتورونه، مونیټورونه، د زړه ماشينونه او داسې نور وسایل شامل دي. دا وسایل بیګا مرد آریانا هوایي افغان شرکت لاره د شینجانګ څخه ورومچی څخه کابل ته انتقال کړه او بیګا نه وخت کابل ته ورسېدل.
چین په وروستیو کې له افغانستان سره د کورونا ضد ولکه ډوزه واکسین مرسته وکړه. د سعودي عربستان چارواکي وایي د دغه هیواد په زرګونو واکسین سیوی وګړي به سږ کال د حج په مراسمو کې د ګډون اجازه ولري. د سعودي عربستان رسمي خبري اجنس د حج او عمرې وزارت په حواله راپور ورکړی چې دغه مراسم به د سعودي عربستان 6000 وګړو او اوسیدونکو ته پرانیستي وي. وزارت وایي هغه کسان چې غواړي د حج فریضه ادا کړي باید جدي ناروغي ونه لري، واکسین سیوی وي، عمرونه یې د 1315 کلونو ترمنځ وي. د کورونا تروبا مخ کې هر کال تر 2 میلیونو ډیرو کسانو د حج په مراسمو کې برخه اخیسته. چارواکو تیر کال د سعودي عربستان یوازې 0 کسانو ته په دغو مراسمو کې د ګډون اجازه ورکړه. په پام کې د سږ کال د حج مراسم د جولای میاشتې له 12 تر 22 ترسره سي. د روسیې ولسمشر وایي د امریکا له متحده ایالاتونو سره د روسیې اړیکې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسېدلې. ولادیمیر پوتین دا خبره له NBC ټلویزیوني شبکې سره په هغه مرکه کې کړې چې پرون خپره سوه. د روسیې ولسمشر په مرکه کې ویلي، موږ له امریکا سره دوه اړخیزې اړیکې لرو خو په وروستیو کلونو کې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسېدلې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون توشیح کړ چې د امنیتي ځواکونو یا د دوی د خپلوانو د شخصي اطلاعاتو پر افشا کولو جریمه لګوي. دغه اقدام د اداري فساد د قضیو د رسوایی او له روسي چارواکو سره د حساب کتاب د حدسو مخه نیولی سي. هغه کسان چې د دغو اطلاعاتو د افشا هڅه وکړي د بند د سزا تر څنګ د نظربندۍ، جبري کار او د جریمې په توګه د څه باندې 1300 میاشتو د معاش ګرځولو سره مخامخېدای سي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 3.5 او ټیټه 15. هرات اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 1.5 او ټیټه 23. مزار شریف اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 15.5 او ټیټه 23. قندهار اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 4.5 ټیټه 25. او جلال آباد اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 4.5 ټیټه 29.
خبرونه ملاحظه راډیو نو واوریدل. د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه satiradio.com کې هم کتلای شئ. د خبرونې لومړی ریپورت راخلو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار په لویدیځ کې په نننیو 214 کې وطن ملکیان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. نور حل په دې ریپورت کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې نن له غرمې وروسته په 214 کې وطن ملکیان وژل سوي او شپږ نور ټپیان سوي دي. د دغه وزارت مرستیال بیان حمید روشن ازادي راډیو ته وویل، لومړی چاودنه د 14 ناحیې اړوند د پولیسورخ په تمځای کې په یو ټونس ډوله موټر سوي چې له امله یو تن وژل سوی او د یوې ښځې په ګډون څلور نور ټپیان سوي دي. ښاغلی روشن زیاتوي چې په ورته بله چاودنه کې چې دا هم په یو ټونس ډوله موټر د شپږمې ناحیې اړوند په مهتاب کلا سیمه کې سوې ده، له امله یې د یوې ښځې په ګډون شپږ تنه وژل سوي او دوه نور ټپیان دي.
نن له غرمې وروسته په دوه جداګانه تروریستي پیښو کې اووه تنه ملکي وګړي شهیدان شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. یوه پیښه د شپږمې ناحیې اړوند د مهتاب کلا په سیمه کې پر یو ټونس موټر د ماین چاودنه ده چې په پایله کې شپږ تنه د یوې ښځې په ګډون شهیدان شوي او دوه تنه نور ټپیان دي. دارس بیا د 14 ناحیې اړوند په اسګای سرپل سیمه کې هم په ورته پیښه کې یو تن شهید شوی او څلور تنه نور د یوې ښځې په ګډون ټپیان شوي.
تر اوسه کوم چا یا کومې وسلواله ډلې د دغو پیښو مسؤلیت نه دی منلی. د یو بل خبر له مخې د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې تېره شپه ناوخته د پخمان ولسوالۍ اړوند د ارغندې په سیمه کې 15 تنه چې له خپلو کورنیو سره واده ته تللي وو طالبانو له موټره ښکته کړي او بیا یې وژلي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې په کابل ښار کې ناامنۍ زیاتې شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د حج اوقاف وزارت وایي د سعودي عربستان د پاچا سلاکار او د حرم د جماعت امام تیره ورځ د حج اوقاف له وزیر سره په خبرو کې له سیاسي حل لارې د افغانستان د ستونزې په واري ټینګار کړي. دا خبر وروسته له هغه دی چې د پنځشنبه په ورځ سعودي عربستان د افغانستان د سولې د اعلان په نوم د افغان او پاکستاني علماو د یوې ناستې کوربه. نور حل په دې ریپورت کې.
د فلسطین د حج او اوقاف وزارت وایي د سعودي عربستان د پاچا سلاکار او د حرم د جماعت امام عبدالرحمن سدیس د افغانستان د حج او اوقاف وزارت له وزیر سره په خبرو کې پر دې ټینګار کړی چې د افغانستان د ستونزې حل په سیاسي حل لاره او خبرو کې دی. د دغه وزارت ویان فضل محمد حسیني د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې دا کتنه او خبرې تیره ورځ شوې دي.
د وروستي کنفرانس پاک لې خبرې وکړې، لوګو څخه خپل ملاتړ اعلان کړل. هغه قطنامه چې په دغه کنفرانس کې نهایشه یو د هغې تایید او ملاتړ وکړل او غوښتنه وکړه چې افغانستان کې وزنې لا رسول ده او موږ ټول لوري د تحاسو چې د سولې په برخه کې همکاري وکړي او د افغانستان د تلويخ کلن ناورین د جګړې لارې نه بلکې د خبرو لارې هواریږي او د سعودي علما او د سعودي دولت به همیشه د افغانستان ولس او خلکو تر شا ولاړ وي.
پاکستانی علماء و ناسته د تیرې پنځشنبې په ورځ د سعودي عربستان د مکې په ښار کې د هغه وخت په قربتوب جوړه شوې وه چې د یو شپاړس مدهیز پرېکړې په خپرولو سره پای ته ورسېده. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت ویلي چې په دغه ناسته کې د پاکستان ډېرو نفوذ لرونکو علماو چې مخکې په افغانستان کې د جهاد فتوا ورکړې وه وویل چې په دغه هېواد کې روانه جګړه ورور وژنه ده او مشروعیت نه لري. له دغې غونډې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د دغه هېواد د بشر د حقوقو کمیسیون هم لا تړ کړي او ویلي دي چې دا شانغونډې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته کولی شي. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د دغه غونډې په تړاو د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې لیکلي، د افغانستان د اوسنۍ ستونزې د هواري په موخه لس میاشتې کېږي چې خبرې پیل شوې دي. د یادونې ده چې مخکې تر دې هم د افغانستان د جګړې د ختمولو په هدف د بیلابیلو هیوادونو د علماو غونډې جوړې شوې خو
محسوس. ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ورسته ترغی چې په هلمند کې د چغلو ل عمله د یو شمیر کروندګرو بزګرانو د غنمو حاصلات او کروندي د وور د لمبو خوراک شوي. د دې ولایت په جنگي کمربندي سمو کې کروندګر د خپل زمکو څخه د غنمو د حاصلاتو پر راټولولو کې تلوار کوي. د هلمند کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو په اساس سکل به په دې ولایت کې 15 لک مټریک ټن غنم ترلاسه شي. په اړه یې پامخړې دی ریپورت.
جمع خان لور پلاس د خپل غنمو په لوکولو بوختي. هغه د هلمند د مرکز لشکرګاه امنیتي کمربند ته نږدې د بولان په سیمه کې پر لاس چریبز مکه غنم کرلی. جمع خان هڅه کوي چې خپل غنم چې لا هم په پوره توګه حاصل ته نه دی رسیدلی ژر تر ژره راټول کړي تر څو حاصلات یې د جګړې د اور خوراک نسی.
دغه غنم جاړ دی، لوته ولاړ دی، ټپ ټپ ډیر دی. لو خلک کوشش کوي چې د خپل غلار ټوله کې د ګرد کال خواري ده چې د شنی شو مرمۍ پښتوم شلې درمندان وسوځي دغه مخواري ده دغه تولاړي.
جمع خان او د هلمند لسکونه نور کروندګر ورسته تر هغه د غنمو د حاصلاتو پر ټولولو تلوار کوي چې شاوخوا یو ونې مخکي د دې ولایت پاینک سیمه کې د غنمو څلور کروندي د مرمۍ د لګیدو لامل په بشپړ توګه وسوځي دي. بزګران او زمکلورن کې وایي ار سی بي چې ډیر تاوان ته غاړه کشیر دي خو پر زمکه ولاړ غنم له واورا ټول کړي. محمد چاچی د هلمند په عینک سیمه کې د یو بزګر سره لوګرې دی. وایي خلک د اقتصادي ستونزو له امله مجبور دي چې د جګړې خطر پر ځان ومني او حاصلات را ټول کړي.
چې غنم ژاړ دي، غنم وښ دي، سوزي، ټکان دي، د ټکانو سپا زاد دي چې په نیمه ریبی لا ریبی وس
دغه بیره د کې وښ په ولا کې وس موږ دغه وس دغه یو کور نه دی یو کور موږ ولا کې په اعتبار چې موږ دغه وری بوزو خلاص ټکان چې موږ مجبور یو چې زو کوولم.
په عین وخت کې په هلمند کې د کرنې او بولګولو او مالداري ریاست رئیس زلمی الکو سشکال په دغه ولایت کې د تیر کلونو په پرتلا د غنمو حاصلات شبولي خو د غنمو د څو کروندو د سوځیدو پیښو ته په اشاره روانه جګړه د دغه حاصلات په وړاندې یو لوی سرخوږی بولي. د کرنې او مالداري رئیس زیاتوي چې سشکال به په هلمند کې 15 لک میټریک ټن غنم ترلاسه شي.
چې شاوخوا 15 لک میټریک ټن په اندازه به موږ د غنمو حاصلات ولرو چې دا نسبت تیر کال ته د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی هم لرو خو متاسفانه د موسمي جنگونو په اساس باندې چې په هلمند ولایت کې اوس فعلا هم جریان لري تقریبا د درو څلور ورځو په شاوخوا کې په بولان کې درې کې تیز نو کې د جنگ لامل سوزل سوي دي. همدا شان په ناوی ولسوالۍ کې یو ډاګ یا درمن سوزل سوي دي او دوی کې تیم ځکه هلته سوزل سوي دي. بنان موږ همیشه غږ د سولې دی د اوربند دی.
په هلمند کې د غنمو د کروندګرو د شکایت سره مهاله د تازه سبزیجاتو او حبوباتو بزګران او کاروباریان وایي د جګړې له امله ټول حاصلات په کروندو کې خراب او یا هم مجبور سوي چې لیلام کړي.
قدرمنه اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر نه روغبړ وکړئ او یو له بله دوه متره واټن کې پاتې شئ.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د کرونا دریمې څپې د دې هیواد پر روغتیایي سیستم سخت اغیزه کړې او ستر ټولو ناوړه حالت تجربه کوي. د دې وزارت د چارواکو له قوله افغانستان به روانه اونۍ د کرونا وبا د دریمې څپې تر لوړ ګراف ورسیږي. په دې اړه هم خپلې ریپورت ده.
افغانستان او د کرونا وبا د دریمې څپې ګواخ د امیر روغتیا وزارت د دې ګواخ له قبله په ټول روغتیایي سیستم د بد اغیزې خبر ورکوي. د امیر روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلی اوس مال دوی د تیر شلو کلونو تر ټولو ناوړه حالت تجربه کوي. د دې وزارت مسؤلان وایي ډیر احتمال شته چې روانه اونۍ دوی د دریمې څپې د ګراف لوړې کچې ته ورسیږي. د امیر روغتیا وزارت د ویان مرسیال میروای سالیزی ازادي رادیو ته وویل
لکه څنګه چې د مخکې ګراف ته ګورو مرستر باندې ارقام په لوړېدو کې دي او څومره چې ارقام لوړېږي موږ د وخیمو ناروغانو فیصدي هم لوړېږي ورسره زموږ په روغتیایي مرکز باندې ناروغانو لوړې دربار هم لري. نو د اوس لپاره موږ رورو د مثبت پیښو ګراف ته چې ګورو موږ پیک پاته ورنږدې کېدونکي یعنی لوړې څوکې ته ورستر
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت داسې مهال د بد وضعیت په اړه خبرداري ورکوي چې لاله وړاندې په دې هیواد کې د اکسیجن د کمی غږ پورته شوی. خو دغه وزارت وایي یونیسف پرون د اکسیجن د تولید لس دستګاوې ورسپارلې دي چې په فعالېدو سره به یې تر یوه حده دا ستونزه حل شي. د اکسیجن د تولید دا لس دستګاوې د ولایتونو لپاره ځانګړي شوي خو تر ډېره د اکسیجن د کمی ستونزه په کابل کې مطرح ده. له دې سره په خوا کې افغان حکومت د کورونا د ګواښ د کمیدو له کبله د محدودیتونو پراخېده هم پیل کړي. سر لننه په ټول هیواد کې ښوونیز او تحصیلي ادارې د ودونو تالارونه هوټلونه حمامونه ورزشي کلبونه او نور بندیږي. تر دې چې دا محدودیت پر زندانونو هم شته او د ادارې له ټولو هغو کسانو چې له بندیانو سره ګوري وخت چې تر دوه اونیو د خپلو بندیانو پوښتنې ته ورنشي. د زندانونو چارو د سمون ادارې ویان سفی الله جلالزی ازادي رادیو ته وویل
د زندانونو چارو د سمون ادارې رهبری د هیواد د ټولو زندانونو د پرسونل او بندیانو په منځ کې د کووید 19 ویروس د پراختیا د مخنیوي په مخه تر بل خبرتیا د پایوازانو له منلو بخنه غوړي.
خو جمهور رئیس غنی بیانن په ارګ کې ویلي افغانانو د کورونا او بعد د دریمې څپې پر وړاندې خپل ورتیا او توان وخود. خغلی غنی چې د چین لخوا د وسو وزارت دوزا واکسینو د مرستې رسیدو په مناسبت یې جوړ شوی غونډې ته خبرې کولې ویلي د هیواد روغتیایي سکتور د کورونا د دویمې څپې په پرتله ښه شوی دی. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت رسمي شمېرې ښیي چې تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د کووېډ 19 ناروغۍ له امله د مړینې تر ټولو لوړ شمېر چې 18 تنه کېږي ثبت شوی دی. خو پر دې ناروغۍ د نویو اخته شویو په شمېر کې د تیرو څو ورځو په پرتله لږ څه کموالی راغلی او د هغو 3,422 تنو له ډلې چې د کورونا معاینه یې کړي د 903 تنو پایله یې مثبته راوتي. په دې سره په ټول افغانستان کې په کورونا د اخته شویو رسمي شمېر 98,818 تنو ته ورسید چې له دې 3,522 تنه مړه شوي دي.
دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو نه اوریدې کرونا د زیاتیدو په اړه مو ریپورت واوریده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کرونا درې مڅپا په چټکۍ خپریږي دغه ناروغي هر ورځ د لسګونو افغانانو ژوند هم اخلي. په دې لړ کې د افغانستان نامتو لرغونپو پوهاند رسول باوري د کرونا د ناروغي له کبله د سنړی نه سترګې پټې کړې دي. پاړې په مخړې د ریپورت
د افغانستان مشهور لرغونپو د پوهنتون استاد او د دې هیواد د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخکنی مرسیال بوهان محمد رسول باوري د 18 کلنې په عمر ومړ. افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نوموړي مړینې تاییدوي وایي چې خغلې باوري په کووېډ 19 ناروغي اخته وو. د دې وزارت ویان محمد صابر مومند ازادي رادیو ته وویل
بوهان باوري د افغانستان د فرهنګ او هنر په برخه کې
چې شاوخوا څلور کاله رسمي دنده د فرهنګي موین په توګه تر سره کړه، نستړی کېدونکې هلې ځلې وکړې. هغه د تاریخي ابداتو، لرغونو سیمو او همدارنګه د هیواد د فرهنګي ودې دپاره بې ساري خدمتونه وکړل. د پوهان باوري د ماموریت پر مهال باندې په هیواد کې بېشمېر ابدي ورغول شوې، تاریخي آثار راوستل شول او په ملي موزیم کې نندارې ته کې خودل شول.
خو خغلی مومن په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل چې نوموړی چیرې او کله وفات شوی. پوهان محمد رسول باوري د افغانستان له مطرحو فرهنګي څیرو څخه و. مخکې د پوهنې وزارت په نصاب برخه کې کار کړی او ګڼ تدریسي کتابونه یې لیکلي دي. نوموړی د لرغون پوهنې په برخه کې هم ګڼ آثار لري. افغان فرهنګیان د پوهان باوري مړینا د افغانستان لپاره یو ستر علمي او فرهنګي ځای بولي. د کلید ګروپ مخکې غړی ژورنالیست او لیکوال صدیق الله بدر
استاد هم په پښتو او هم په دری ژبه د لغون پیژندنې په اړه آثار لیکلي وو. استاد په انګلیسي او هالنډي ژبو هم د افغانستان د لرغون پیژندنې په اړه ځینې آثار لیکلي او لګیاو په دې ورستیو کې چې هغه کتاب د چاپ لپاره چمتو کړی. د استاد پوهان محمد رسول باوري غوندې چیرې او شخصیتونه به ډیر کم را پیدا شي چې د افغانستان د لرغونتیا په اړه څېړنې او سپړنې وکړي.
د یادونه ده چې تر خغلی باوري درې ورځې مخکې د تیرې چهارشنبه پورس په افغانستان کې د کانکور ازموینې ته د چمتووالي مشهور استاد نظر زلمی هم د کوویډ 19 ناروغۍ له امله ژوند بایللی وو. دا په تیرو څو ورځو کې دویم علمي سټه ده چې د کورونا وایرس له امله نړیږي. کورونا وایرس تیر کال هم په افغانستان کې یو شمېر فرهنګیانو ژوند واخیست چې هغه مهال د ځینو کورنیو دا خبره تایید خود ځینو پټه کړه.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د افغانستان ساتنه د افغانانو دایمي مکلفیت دی او له بل هر وخت زیات د هوایي ډګرونو د ساتنې په ګډون د دې مکلفیت جوګه شوی. د دې شورا بیان رحمت الله اندړ د شنبه په ورځ رسنیو ته پاستولي ویډیوي پیغام کې ویلي چې هوایي ډګرونو بل نړیوالو معیارونو سره سم فعال پاتې شي. نور تفصيل په دې رپورت کې اورو.
وروسته له هغې چې ترکیه په پلازمینه کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایی ډګر د امنیت ساتنې ټټر وواهه، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي افغانان د خپلې خاورې ساتنې د دائمي مکلفیت جوګه سوي دي. د دغه شورا بیان رحمت الله اندړ د شنبه په ورځ رسنیو ته پاستولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په دې اړه د انتقال پروسې له قومندان تنا ټول ملکی استازي او نور چارواکو سره په لیدنه کې ویل دي چې هوایي ډګرونه بل نړیوالو معیارونو سره سم فعال پات کیږي.
هوایي میدانونه بل نړیوالو معیارونو سره سم فعال پات کیږي. د ملي امنیت سلاکار د انتقال د پروسې دا برخه هم لنګدي چاري. اول مورز د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر ته لاړ. هلته د انتقال د ګډي قومندانۍ د قومندان جنرال دیدریک، د ناتو د ملکی سفیر او لوی استازي او د غراز د ترکیه د نظامی قومندان په حضور کې دغه هوایي میدان د امنیتي خدماتونو ارزونه وکړه او وی کتل افغانستان زموږ دی او ساتنه زموږ دایمي مکلفیت دی. دا مهال افغانان تر بل هر وخت د دې مکلفیت ته ادا کولو جوګه شوې دي.
دا په داس حال کې ده چې د ترکیه دفاع وزیر ویلي که متحدین یې د سیاسي، مالی او لوجستیکي ملاتړ ژمنه وکړي، یو شمیر ترکی پوځیان به د افغانستان پلازمینه کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتلو لپاره پاتې شي. نو موري دا څرګندونه لیا د هوایي ډګر د ترکی پوځانو د وټلو او یا پاتې کېدو په تړاو ترڅو نه یو بحث او خبر اترو وروسته تیرونه په خپل اونیز بحث کې وکړي. د محل د کابل نړیوال هوایي ډګر کې 2000 ترکی پوځان میشتي او دم غړي هم د جنو امنیتی چارو مسولیت په غاړه لري. طالبانو بیا په یو تازه اعلامیه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون تر هر نامه لاندې چې وي او د هر هیواد اړوند چې وي افغان ولس او دوی ته د منلو ندی. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د افغانستان لویش خاوره هوایي ډګرونه په هیواد کې د بهرنیو سفارتونو او ډیپلوماټیکو نمایندګیو امنیت ساتل د افغانانو مسؤلیت دی. د طالبانو په اعلامیه کې دا هم راغلی هیڅوک د هم په افغانستان کې د نظامی او امنیتی حضور ساتلو هیله نه کوي او نه هم باید داسې ګام پورته کړي چې په نتیجه کې د ولسونو او هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې کیږي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دوستانو نن د ماشومانو د شاقه کارونو یا کار پر ضد نړیواله ورځ ده. په دې ورځ هغه ماشومانو ته پاملرنه اړول کیږي چې د ښوونځي د تک پر ځای په مزدورۍ خواري او درنو کارونو بوختي. په افغانستان کې زموږ خبریالانو له څو ماشومانو سره خبرې کړې دي، د دوی څرګندونې اورو.
زه میرویس یم، د خانکیه د سیمې یم. اوس له مجرچوي په سولک پراته یو شینرلی مشکنانې اوس له لیاره غلی یم. په دې سیمه کې نیشوم نیشم په څلورمه نیولې دي. د دوې ورځې کېږي د لیاره غلی دا نن مو دوه میاشت دغه بوم وخت یې دا چې ټولو یې دا قدر مو ټول کلې دا زه یار د ډېر لس کالو به یم د لیاره غلی نو خو شینر له څوک مکتب ولتم په خپل کور سره موبایل هغه طالبان باندې ورته لیاره مجرسوي بوچونه دا نو مجبورې ټول مجبورې چې مجبور نه ان سره څه کیچ ټولې
نو مت شهر دې ما پلان مړ دې په ځای کې مکتب نشم ورغړو چې مکتب مشته کومه چور کې موږ د ګاډي چلوم زموږ کور چلوم ورور جانه موږ غړو چې حکومت مشته مکتب جوړ کې
زدلن وای کار کوم مکتب نه دی وای مدرسې درس نه دی وای فلنه یک پد وزر شاګردم یا مرد په جنگ کې والا خدا جنگونه دی وای نو خو مرد درا برسوی نه دی مکتب نهسته مدرسې نهسته.
ابراهیم
دغه د مکتب بسې چې په غاړه د الکان په دې کې د مکتب کتابونه چې تاسو شپ کې شي
ما د بوټو رنگونه
څوري وخت کې شي دارن کار کوي
دا مې یو کال کې
بلار دي چې کې ورونه دي چې کې
ورونه نه لرم بلار مې کړو چې ونی کړ.
نو مې دا شپه ولاده مرور سیدین کې ما بلار مې نقشانې کټ کې پروت دی په مړای دار دی او مونږه قټالې دې استلو مونږه غواړو چې سودي وړو شان سکول ته لاړ شو دا سر شي او ماخام شو مونږه خپل ټول درانه درانه چې لاړ شو خوب نه راځي د د سټډیو چې څه ته یو لګوي څوک مې نه نشته دی او د ډاکټر کور ما تر په غاړه دی زم وطن له خدمت تو کوم ازو د قلاسي د ټرالي رو واسم څوک غریبي دی
د کله د ټاپور د سوالای ما او ټول کې شاګردي کوي چې شعر اخی او پورته ورځلو خې مو خو له انځدا لار مشور جوړې ما د وکسان پور کې لرو چوک د غټي وړې نشته.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوریز مخ پرونی هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه دول شپګ نوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ د ویب پاڼې پته د ازادي رادیو ډاٹ کام چې پکې زموږ ریپورتونه په تفصیل لکسونه ویډیو غانو سره کتل شي. مخکې لدی چې سید سمیع عباس راشي او بل نیم ساته خبری مجله درته وړاندې کی د شون ل رنگونو څخه یو بل رنگ راغلو
د ژوند رنگونه.
زمانم زهرا د کابل ولایت نه يم.
ښه زهرا جانې، څوم سم کې؟
زه شپیم سم کې.
څنګه دا اوس مکتب ته ځې که قرنطین استې؟
زه غواړم قرنطین مې خوښ ده د ځان ساتنه لپاره، خو د ما مکتب پاتې کېږي، درسونه هم پاتې کېږي، زه غواړم مکتب مې شروع شي.
اوس کور کې چې البته قرنطین یې دا دوه هفتې، بیا درس وایې چا سره استاد لري که څنګه؟
او زه زما کورس همسایه همدا ماته درس راکوي او زه درس وایم کور کې چې هېڅکله تنبله نه شم.
زلسحه ماسکا چای دسکشه غوندې بیرون چې وځې که څنګه؟
ماسکا چوم دسکشه چوم او د باندې نه چې راغلم لاسونه مینځم کالي ټکوم دوه متر فاصله مراتوم.
کله چې په کور کې او قرنطین یې بیا د مور سره کار مار شي کوي کومک کوي که نه؟
ولې نه کوم، هم کار کوم هم درس وایم. مور سره مې کار کوم، مثلا پیالې مینځم، کور جمعوم، چی جامو میں چپ مور میں ماتر دے رہا گئی ماتر ماں بانے ڈیر افتخار گئی
افر نور خوین درون ته څه وایل لري چې په قرنټین کې چې یو کې دا دوه هفته چې په کور کې دی البته
به مونور خور او ورور ته پیغام لرم چې باید خپل قرنټین کې باید درس وي او کوشش وکړي او کور کارو کې مرسته وکړي او درس مو وي د څه چې سوریال ته وګوري نو تماشا وکړي خوشاله اوسي د قرنټین چې قرنټین دې پاره نه لري قرنټین دې لري چې کورونا جدي وګړي او درس دی وي
ډېر زیاته مننه
تاسو نه مننه